پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو چې عصمت څاروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم هر کله کوم په دې خبرونې کې د موضوعات شامل دي. طالبان د فاریاب د ورستۍ پیښو په خبرګون کې وایي
موږ مکمل تسلط لرو په ټول سیمه باندې هېڅ جکم د بې امنۍ لپاره اجازه نه ورکول کېږي. زموږ ځواکونه په ولایتو کې ډېر منظم او قوي دي.
سپینه ماڼۍ وایي د امریکا استخباراتي ادارې د نتیجې ته رسیدلې چې روسیه د اوکراین د اشغال لپاره د پلمې په لټه کې دي. په اورزغان کې ځینې خلک وایي طالبانو د موسیقي په منع کولو له دوی خوشحالي اخیستې. سندرغاړي او هنرمندان بیا وایي د دې نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د سات خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانانو سره د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام نن پیل سو. د پی ټی ایم غړو په اسلام آباد کې اعتراضیه غونډه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. انټونی بلینکن نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان پر موضوع یې د بشري چارو او اضطراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال مارتین ګریفیتس او د سره صلیب نړیوال کمیټې له مشر پیټر ماویر سره آنلاین خبرې وکړې. د پوینا په دغو خبرو کې د ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوال کمیټې ترڅنګ د مرستو د همغږۍ پر پیاوړتیا خبرې اترې وسوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بی سی ټلویزیون سره په خپل یو تازه مرکه کې ویلي و چې امریکا هڅه کوي د نړیوالې ټولنې په همکاري تر اړو افغانانو بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک د څنګه مطبوعاتي مسول پیر پرسنن په ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې زیاتې میندې خپل خواړه هم خپل ماشومانو ته ورکوي چې له لوږې وژغورل سي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې د افغانستان نیمایي وګړي د بېوزلۍ له کبله له لوږې سره مخامخ دي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. لنونو سوکالو د کم عمر لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کیږي. کاناډا له متحده عرب اماراتو سره، هند له جنوبي افریقا، آیرلند له یوګاندا او زیمبابوې له پاپوا نیوګینی سره. د نړیوال جام پرون په ویست انډیز کې پیل سو او کوربه هیواد خپله لومړۍ لوبه استرالیا ته بایلوده. په بله مسابقه کې سریلانکا د سکاټلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو د نړیوال جام ته ښه چمتووالی نیولی.
مخکې له دې نه چې افغان کرکټ لوبډله دغه سیالیو ته سفر وکړي، څو ورځو را په دې خوا یې په عربي متحده اماراتو کې په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړل. په آی سی سی ګلوبل کرکټ اکاډمۍ کې نو انشاءالله چې نتیجه به ښه وي.
شغلی هوتک وایي د افغانانو د 19 کلنو لوبغاړو لومړۍ سیالي به په سی ګروپ کې د روانې سیشن بې پورز له پاپوا نیوګینی سره وي. دویمه د جنوري پر 1 له پاکستان او دریمه د جنوري پر 22 له زیمبابوې سره ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړیو پرون اعتراضیه غونډه وکړه. د غونډې برخوالو د علي وزیر او د پاکستان له زندانونو څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو نورو غړیو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. علي وزیر د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی د 2020 میلادي کال د دسمبر پر 14 په پېښور کې ونیول سو او د کراچي ښار ته واستول سو. هلته پر د تور د چې د حکومت پر ضد خلک بغاوت ته پارولې دي. علي وزیر او د پی ټی ایم د غورځنګ نور مشران دا تور بې بنسټه بولي. د چین په جوهای شار کې نن د اما بسونو تګ راتګ وروسته له هغې وځنډول سو چې د کورونا د اومیکرون بڼې د لږ تر لږه اوو مثبتو پیښو راپور ورکړل سو. په جوهای شار کې پرون هر لوري ته په دې پسې د کورونا ټیسټونه پیل سول چې په ګاونډي شار کې د اونۍ په پیل کې د کورونا د اومیکرون بڼې د یوې مثبتې پیښې خبر خپور سو. د جوهای لاستوګنو غوښتل سوي چې له شاره به د باندې نه راوځي. د 2.4 میلیونو وګړو په دې شار کې د بسونو د خدماتو تر درېدو مخکې د نایانو د قانونو او د سینماو د بندیدو امر سوی وو. په چین کې راتلونکي میاشت د اولمپیک ژبنۍ لوبې پیلېږي او په وروستیو کې په څو شهرونو کې هم خلکو ته امر کړی چې په کورونو کې پاتې سي. او د چک جمهوریت پولیس وایي چې پروسه ښکال دغه هیواد ته د غیر قانوني کډوالو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. د چک پولیسو د جمعې پر څرګنده کړه چې تیر کال یې 13,000 ډیر کسان چک جمهوریت ته په ناقانونه توګه د ورتلو یا پکې د پاتې کېدو له کبله نیولې دي. د جرمني خبري اژانت راپور له مخې په همدې تور په 2020 کال کې چک پولیسو شاوخوا 4,000 کسان نیولي وو. په راپور کې راغلي چې تیر کال تر ټولو ډیر کسان د اوکراین او ورپسې د مالدووا نیول سوي دي. د جرمني خبري اژانت راپور په استناد چک جمهوریت پولیسو ته 1,500 ډیر هغه کسان هم چې د جرمنی ته د تګ قصد درلود نیولې دي چې په دوی کې اکثر د افغانستان او سوریې وګړي شامل دي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واپریدل. 12:08 شوې. په فاریاب کې د طالبانو پر ضد لاریونه وروسته طالبان وای په ټول افغانستان واکمن دی او کڅو کې له دشمن سره لاس یو کړی یا هم د نظام په وړاندې پاتون وکوي لمنځه به یوړل شي. په فاریاب کې د پنځشنبه په ورځ وروسته له دې مظاهره وشوې چې د ډلې په دې ولایت کې د خپل نظامی کمیسون مشر مخدوم عالم ونیو. خو د طالبانو یو ویاند وایي چې نو موړې خوشی شوه دی. نور حال په دې راپور کې
طالبان وای دوی په ټول افغانستان واکمن دي، هیڅ ځای کې نام نه ته اجازه نه ورکوي او کڅو کې دوښمن سره لاس یو کړی یا هم د نظام په وړاندې پاتون وکړي لمنځ به یوړل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه خبرې په فاریاب ولایت کې لوروسیو ناکراریو او د غزیدو په اړه نور ولایتونو ته د مخکینی حکومت د ځینو چارواکو د څرګندونو په خبرګون ازادي راډیو ته وکړي.
موږ مکمل تسلط لرو په ټول سیمه باندې چې کوم د بیا امنیت لپاره اجازه نه ورکول کیږي. زموږ ځواکونه په ولایتو کې ډیر منظم او قوي دي. کچېری هر څوک له حالاتو نه سوء استفاده کول وغواړي مجاهدین په وړاندې باندې قاطع غبرګون لري او ډېر کم وخت کې له منځه وړل کیږي. که د دښمنو کړیو سره څوک لاس ولري یا د نظام په وړاندې باندې د بغاوت هڅه وکړي.
ښاغلی مجاهد وایي په فاریاب ولایت کې ونیونه شوې وه د عبدالروف په نوم د یو ماشوم د تښتونې د قضیې په تړاو چې څېړنې روانې دي. د نوموړي په خبره کوم لاریون هم چې شوی و د نیول شویو کسانو د خواخوږو لخوا شوی و چې وضعیت اوس کنټرول شوی دی. په میمنه کې د پنجشنبې په ورځ د مخدوم عالم چې مخکې په فاریاب کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مشر و د نیولې په تړاو خلکو لاریون وکړ چې ویل کېږي له دې عمله په وسلوالو نښتو کې دوه کسان وژل شوي هم دي، خو دا خبره رسمن نه ده تایید شوې. لاریون کوونکو د نوموړي خوشي کول غوښتل چې وروسته بیا د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته په واتساپ ولیکل چې نوموړی خوشي شوی دی. خو د ښاغلي مخدوم یو نږدې ملګري انصار الحق بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې نوموړی نه دی خوشي شوی. تر دې پیښې وروسته د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د فاریاب ولایت د خلکو پاڅون له طالبانو څخه د افغانستان د خلکو د خلاصون د هیلو دریڅه ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي او مخکې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون مشر شکریا بارکزی هم وایي کچیر طالبان په خپل سیاست او کړنو کې بدلون را نولي ستونزمنه ده چې خپل واکمنی وغځوي.
د اوسنۍ وضعیت او امنیتي وضعیت، اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت سره په کتو سره زه کولای شم وایم چې کچیر طالبان خپل اوسنۍ چلند ته ادامه ورکی تبي خبر ده چې دوی به او د دوی کړنې په افغانستان د خلکو خبرګون سره مخامخ کیږي.
اغلی بارکزی وای د سیاسي واک د ویش په برخه کې هم د طالبانو پر حکومت تورونه موجود دي چې ګوندی د قوم او مذهب پر بنسټ انډول په پام کې نه دی نیولې. هغه دا وی چې طالبانو مخکې رد کړی دي. د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تیرونه په ایران کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت جبهې له دوه تنو غړو احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره هم کتلی، خو په ملي مقاومت جبهه کې سرچینو رسنیو ته ویلي چې د دواړو خواو ترمن د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو پر سر خبرې کوم چې د نړیوالو غوښتنه هم ده نه دي کامیابی شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای هیواد له افغانانو سره ملاتړ او ورسره مرستې ته ژمن دی. انټونی بلینکن د خبرې د ملګرو ملتو د بیړنۍ مرستو د همغږي مسؤل مارتن گریفت او د سره صلیب د نړیوالو کمیټې له مشر پیټر ماوریر سره په آنلاین خبرو کې کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای له افغانانو سره د بشری مرستو د پراخیدو سربیره دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې د مرستې حقوق کسانو ته رسیږي چې ورته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو د همغږي مسؤل مارتن گریفت او د سره صلیب د نړیواله کمیټې له مشر پیټر ماور سره په افغانستان کې د انساني اړتیاوو د بیړنۍ مرستو د لیک د تدارکاتي بهیر د چټکتیا په اړه غږیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا لیدنه آنلاین شوې. ښاغلی بلینکن له دې لیدنې وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د امریکا خلک له افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. د مارتن گریفت او پیټر ماور سره د انټونی بلینکن د لیدنې د جزئیاتو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي ښاغلی بلینکن د افغانانو لپاره د امریکا د 308 میلیونه ډالرو بشري مرستې ته په اشاره له افغانانو د امریکا تلپاتې ملاتړ اعلان کړی دی. د سرچینې له قوله دا مرسته به بشري مرسته رسوونکو ته ورکړل شي څو د افغانانو لپاره د سرپناه، بیړنیو روغتیایي مرستو، ژمنیو توکو، خوراکي موادو او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې مصرف شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله انټونی بلینکن له مارتن گریفت او پیټر ماور سره پر دې هم بحث کړی چې څه ډول افغانستان کې د مرسته رسوونکو ستونزمن عملیاتي بهیر ملاتړ وشي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دا مرسته هغه کسانو ته رسیږي چې ورته اړتیا لري. ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږي مسؤل مارتن گریفت له دې لیدنې خوښي ښودلې، خو زیاتوي افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره یوازې مرستو ته نه بلکې فعال اقتصاد ته اړتیا لري. ښاغلی گریفت زیاته کړي دوی د امریکا متحده ایالاتو تر رهبرۍ لاندې د عملي او اصولي پلانونو پر بنسټ د ناورین او ستونزو د لا پراخېدو د مخنیوي په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مهار لپاره سکال د 4.5 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې، خو تر خوای د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د مرګومي په 23مه په نیویارک خبريالانو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د بیلابیلو لارو د پیسو لیک ته باید اجازه ورکړل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري. اوس هم اقتصادي خبرونه اوري.
نن شنبه په افغانستان کې د مالیاتو ونې پیل شو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په امدیاړه کابل کې وی جوړ شوی غونډه ته وویل د مالی ورکړه د هر افغان مسؤلیت دی. د خاغلی مجاهد په خبره افغانستان اوس له سخت حالت تیریدونکی دی او د مالیاتي نظام دودول کولای شي تر ډیره ستونزې را کمې کړي. د مالیاتو ونې هر کال په افغانستان کې د مالی د ورکړې فرهنګ په دې برخه کې د عامه پوهاوی او د غشان د مالی د ورکړې د ارزښت په مخ منځل کیږي. خدا زل یادونه په افغانستان کې په داسې حال کې منځل کیږي چې عام افغانان له هر بل وخت څخه زیات له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د غشان په بیلابیلو برخو کې پانګوال او سوداګر هم د دوی د کارونو په وړاندې د ستونزو فعالیتونو له نشټونه شکایت کوي. په افغانستان کې د صرافۍ د اتومات ماشينونو یا ای ټی ایم د کار بیا پیل. د افغانستان بانک وایي د پروسې له پیل سره به په ټول افغانستان کې له بانکونو د پیسو اخیستل اسانه او په دې برخه کې بستونزې کمی شي. د دې بانک ویان صابر مومند رسنوي ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې له خصوصي بانکونو د دې بانکونو له ټولنې سره د پرله پسې ناستو وروسته دغه پریکړه کړې ده. که څه هم نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د افغانستان بانک ویلي چې په افغانستان کې د ټولو بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي چې نورې اسانتیاوې هم رامنځته شي. د افغانستان بانک مخکې ویلي وو چې دا ماشینونه به نن شنبه بیرته فعالېږي، خو تازه په دې اړه دغه بانک ویان د ازادي راډیو پوښتنه نه ده ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د بانکونو فعالیتونه غیر منظم شوي او دې مسئلې د افغانانو لپاره ګڼې ستونزې راولاړې کړي دي. او نن د افغانستان بانک لخوا د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ 93 پوله، یو ایرو 104 افغانۍ 68 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي کلدار 1290 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 550 افغانۍ.
وسم یو نړیواله موضوع. سپینه ماړی وایي د امریکا استخباراتي ادارې د نتیجې ته رسیدلی چې روسیا د اوکراین د اشغال لپاره د پلمې پلټه کړې. د چارواکو ویلي چې مسکو لا لمخ کې خپل ایجنټان د اوکراین په ختیځ کې ځای پر ځای کړي څو د عملیات ترسره کړي. په دې اړه د پینټاګون وایاند هم څرګندونه کړې دي. د موضوع جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د سپینې مڼۍ ویاند جین ساکی وایي د استخباراتي چارواکو معلومات ښیي چې روسیا پر ټولنیزو رسنیو د غلطو معلوماتو د خپرونو د کمپاین له لارې پر اوکراین د حملې لپاره د مقدماتو د جوړولو په حال کې ده. د ورکړل شویو استخباراتي اطلاعاتو له مخې په دې تبلیغاتي کمپاین کې داسې ښودل کیږي چې ګنې اوکراین په نږدې راتلونکي کې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ځواکونو پر ضد یرغل ته تیاری نیسي. مېرمن ساکی ویل متحد ایالات له دې کبله اندېښنه لري چې د روسیې حکومت پر اوکراین د داسې یو یرغل لپاره چمتووالی نیسي چې نتیجه به یې له بشري حقونو پراخې سرغړونې او بشري جنایتونه وي. د پینټاګون ویاند جان کربی تېر ماښام خبریالانو ته ویل چې دا استخباراتي معلومات ډېر دقیق او موثق دي.
Without getting into too much detail, we do have information.
The جزئیاتو لوړاندې کول پرته موږ د ټیک معلومات لرو چې شی روسیا لاله مخ کې د اوکراین د احتمالي اشغال لپاره د وی پلمی پر جوړولو عملاً کار کوي. زموږ معلومات شی چې دوی د خپل فعالانو یو ډله هلته ځای پر ځای کړي څو هغه کار فایل کړي چې موږ د جالي بیرغ عملیات بولو. د دې عملیاتو په وسیله دوی غواړي وشي چې ګني د دوی پر خپل کسانو یعنی هغه اوکراینانو چې په روسی ژبه خبرې کوي بریټ سوي چې دا هڅه یو پلمه ده.
د امریکا د استخباراتي ادارو معلومات چې له علني کېدو مخکې د امریکا له متحدانو سره هم شریک شوي اټکل کوي چې پر اوکراین پوځي ارغل خای د جنوري لنیمای څخه د فبروري تر نیمای پورې وشي. اوکراین هم ویلي دي چې د روسیې لخوا پر دې ناسمو تبلیغاتو څارنه کوي. د اوکراین رسنیو پرون راپور ورکړ چې چارواکي داسې انګیري چې د روسیې خاص استخباراتي خدمات د داسې یوې توطیې پر پلان کار کوي چې هدف یې د یو بل کړکیچ د رامنځته کولو لپاره د جالي بیرغ د عملیاتو پر مخ بیول دي. د امریکا استخبارات خپل معلومات داسې مهال علني کوي چې متحده ایالاتونو او لویدیځو متحدانو یې له روسیې سره په اروپا کې د خبرو لړۍ تر سره کړه. په دې خبرو کې هدف دا و چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور له وجې د کړکیچ مخاوني ول شي، خو په دې خبرو کې لک پرمختګ وشو. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین په سرحد کې شاوخوا 3000 سرتیري ځای پر ځای کړی دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د پنځشنبه په ورځ ویلي و چې د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه داسې نه ده چې روسیه به قطعا د اوکراین پر ضد د پوځي اقدام پریکړه کړې وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
طالبان وایي چې په نوي جوړیدونکو ملي اردو کې به ځان مرګي هم شامل وي او ځانګړي قطعه به لري، خو مخالفین دا کار د منل شویو معیارونو خلاف بولی. دا کار خو دغه کار خپل موافقین هم لري. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د کسای در کړه میتونه کی خودش امیدار د بیره بشه. یعنی بعد از تای
محمد علی دغه د کیسه کوي چې اوري په پلازمینه کابل کې د څو کلونو مخکې ځانمر ګوبریدونه تازه کړی دی. 1999 کال څخه راهیسې د طالبانو تر نننۍ واکمنۍ پورې د هغه ورور میرمن او د محمد علي میرمنې خور په دریو ځانمرګو بریدونو کې وژل شوې دي. څلور میاشتنی ماشوم او یو بل ورور یې په دې بریدونو کې سخت ټپیان شوي دي. ورور یې محمد آصف چې له اقتصاد پوهنځي فارغ و او په شخصي کاروبار باندې بوخت و چې د کابل په ابوالفضل زیارت کې د 1999 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شو. د هغه په خبره د محمد آصف وژل کېدون یوازې له عاطفي پلوه د هغوی په زړونو اور بل کړی دی، بلکې د کورنۍ د اقتصاد مټه یې هم ورته پرې کړې ده. د محمد علي میرمن او د میرمنې خورې چې دواړه په وړکتون کې ښوونکې وې د کلي او پراختیا وزارت د 1999 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شوې. د محمد علي څلور میاشتنی ماشوم په دغه پیښه کې په شدیده توګه ټپي شوی چې درې اونۍ کوما ته تللی و. هغه اوس دغه ټپي ماشوم ته هم پلار دی او هم مور. او میاشتې مخکې هم د محمد علي ورور د کابل په ګولایي دواخانه سیمه کې په یو ټونس ډوله موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې ټپي شو. محمد علي وایي په دې ټولو وروستیو کلونو کې د خپلو خپلوانو په یاد او اوښکو شپې سبا کوي.
د طالبانو لیدلوري د هغوی ځان پورې اړوند دی چې باید خپل ځواب ووایي. زما په اند چې زه خپله د دغو پیښو مستقیم قرباني یم، ان نه غواړم چې د چا په صحنه وبینی شي. سړیتوب او ځواني په وژلو نه، بلکې میړانه، د عزت اتلولي، درناوی او سرښندنه کې ده چې انسان انسان سره مرسته وکړي. موږ نه باید د ځان په وژلو نور هم ووژنو.
د محمد علي دا خبرې د طالب چارواکو د وروستیو هغو څرګندونو په غبرګون کې دي چې د ځانګړو امنیتي لیکو کې د انتحاریانو ځای پر ځای کول دي، خو دوی ورته د استشهادي نوم ورکوي. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و:
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په استشهادي کنډکونه دي، هغوی به د اردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي. خو د وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظم وي، ځانګړي ځواکونه په ځانګړي شمېر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کېږي.
دا سکه یو بل مخ هم لري او هغه په تیرو انتحاري حملو کې د قربانیانو د کورنۍ غړي دي. خو د ځینو انتحاري حملو د ترسره کوونکو کورنۍ بیا د محمد علي په شان د دغو حملو د قربانیانو درد او غم نه احساسوي. عبدالقیوم د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د هغه ورور رحمان الله په 2011 میلادي کال کې د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل انتحاري حمله وکړه. عبدالقیوم خپل ورور فدایي بولي او وایي چې د استشهادي حملې په ترسره کولو یې د اسلام او افغانستان د دښمنانو غرور مات کړ. د امریکا غږ او دوچ ویلې د راپورونو له مخې په انټر کانټیننټال هوټل کې د لومړنۍ انتحاري حملې په ترڅ کې د دوو پولیسو او یو اسپانوي وګړي په ګډون 21 کسان وژل شول او 10 ملکیان ټپیان شول. د عبدالقیوم د خبرو او نیټې ویلو پر بنسټ هماغه په 2011 کال کې، یعنی 11 کال وړاندې، انتحاري حمله د دوو ورو رحمان الله ترسره کړې وه. په انټر کانټیننټال هوټل کې د انتحاري امنیت تر سره کوونکی رحمان الله ورور عبدالقیوم د طالبانو د حکومت د نوي جوړیدونکو اردو پلیکو کې د استشهادي د ځای پر ځای کولو په اړه ازادي رادیو ته ویل:
دا ډیره خبره ده، ځکه دغه خلک دي چې د خپل سر او د خپل وجود او د خپل وینو په بدل کې دوی د خپل ملت څخه دفاع کوي، د خپل وطن څخه دفاع کوي. نو واقعا همداسې ځوانانو ته مونږ په دې وردو کې او په خپلو پوځونو کې ضرورت لرو.
د پوځي چارو پو عبدالباري آرس په دې باور ده چې د نظام په چوکاټ کې د انتحاریانو د قطعي ځای پر ځای کول د نړۍ د هیڅ کوم هیواد په پوځ کې مخینه نه لري او اوس مهال داسې ته نشته. خو دا بیلګه د دویمې نړیوالې جګړې په شان ښکاري، کله چې ځینې الوتکې به د ځانوژنې په توګه په بحرونو کې له کښتیو سره په مستقیمه توګه ټکر کې کارول کېدلې چې یو ډول انتحاري حملې بلل کېدې. ښاغلی آرز د دغې پرېکړې لنډه مخینه په افغانستان کې د کمونستانو دورې ته ورته بولي. هغه وایي افغانستان کې د ډیموکراسۍ په دوره کې جنرال احمد الدین چې هغه مهال د لومړي نمبر قل اردو رئیس ارکان و، کله چې معاصره شو ځان ته یې چاودنه ورکړه. ښاغلی آرز ازادي راډیو ته وویل:
اوس که طالبانو دا قطعه جوړه کړې ده، دا یو طرز د جګړې د خپل هیواد د ساتلو او د خپلو منافعو په نظر کې نیولو د پاره دي، ځکه چې طالبان ویني چې په سیمه کې تر کاونډیانو او حتی په نړۍ کې د اردو په برخه کې په یو کښته موقف کې واقع دي. نو ځکه دوی د یو نوي طرز څخه د جګړې استفاده کوي.
د نظامی چارو شانون کئ عزیز معارج وای انتحاری او استشادی بریدونه د نړۍ د نظامی قوانینو سره مطابقت نه لري او دا کار مشروعیت هم نه لري. هغه ازادي رادیو ته ویل چی
په اکاډمیانو کې په تعلیم کې لاربی شمزین نه ول دربی پانتونه پانتونیا وای اکاډمی پولیس کې په دې کار ته تدریس هم نسته. په قانون د عسکری کې او سنامه د عسکری قانون د وزارت مارو دسپلین د عسکری کې هم د ته ځایګان نسته او په خوښنه سره صدا اولین ځل په افغانستان کې دا شی تجربه از میکی.
د انتحاری حملو مخینه د افغانستان په معاصر تاریخ کې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ له سقوط وروسته کلونو پیلېږي. پر افغانستان د طالبانو له بشپړ واکمنۍ وروسته بیا هم دا ډول حمله پای ته ورنه رسیدي او په تیرو 15 میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې په ځانګړې توګه پلازمینه کابل څو ځلې د دغه شان حملو هدف وګرځیده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په اورزګان کې سندرغاړي او هنرمندان وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دو سره له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوي او له سختو اقتصادي ننګونو سره هم لاسو ګریوان دي. طالبان هنرمندان د ګناهکارانو په توګه پیژني او موسیقي غیر اسلامي بولي. په دې موضوع دا راپور
افغانستان په جنوب کې سیمویزه یا محلي موسیقي ده. دا موسیقي چې کلیوال رنگونه په شکیرا نغښتي، علي جاپانی یا بنجو، رباب او دریاده. دکې دی موسیقي چې واخبې په دغه ولایت کې په کلیوالو کوټو او دیرو کې د ځوانانو مجلسونه ګرم ساتلی وو او څه غلیسوي او په هیڅ یو دیرا او یا هم کوټا او نور سیمو کې نه تر غوږو کیږي. خو دی موسیقي اوس یوازې یو رنگ پاتې دی، هغه هم دریا، کوم چې زیاتره وخت د خوشحالی په مراسم او نورو سیمو کې خپل د طالبانو له لوري ژغول کیږي. په اورزګان ولایت کې سیمه ییز سندرغاړي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو له سندرو لاس اخیستی دي. غلام جیلانی وسال چې په اورزګان ولایت کې یو مشهور سندرغاړی دی وای له هغه وروسته چې پر افغانستان او بیا پر اورزګان طالبان واکمن سیبي تر اوسه پورې پروګرامو ته بیا نه دی دعوت سوی او نه هم دعوت ورکول سوی دی. دی وای نه پوهیږي چې طالبان به دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکړي کنه. لکه چې شاوخوا څلور نیمه میاشتې وړاندې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګ کړه، طالبانو نه یوازې د موسیقي پر ژغولو بندیز ولګوي بلکې پر رادیوګانو او ټلویزیونونو کې هم د موسیقي پر نشرولو بندیز ولګوي او دغه راز په موټرو او نورو مختلفو سیمو کې د موسیقي پر اورېدو هم بندیز ولګوي. سردار ولی چې په دغه ولایت کې د محلي موسیقي تر ټولو زیات مینوال دی وایي زیات خوښینه دي چې محلي موسیقي یا سیمه ییز موسیقي د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دی. دی چې نه غواړي نوم او ژغې خپور سي، ازادي راډیو ته ویل کچیر دغه ډول حالات په افغانستان کې دوام وکړي چې نه د موسیقي د اورېدو اجازه ورکول کیږي، نه د ورزش یا سپورت اجازه ورکول کیږي، نو زیات شمیر خلک به پر رواني ناروغي اخته سي او ځوانان به نشو ته مخ کړي او یا به هم لا افغانستان بهر یوادو ته ولاړسي. سردار ولی وای طالبانو ته پکار دی چې در دغه ډول کوچنی مسایلو تیر سی او د افغانستان غټو مسایلو ته لکه د اقتصاد مسله او د امنیت مسلې ته پام وکړي. ځکه د خبره کې چې طالبان پر دغه ډول کوچنی مسایلو چې خلکو ته د موسیقي اجازه نور کی د پرژر خریلو راګرځي یا هم د ویښتانو پر سمولو راګرځي دا به افغانستان یو بل لوري ته بوزي. په اورزګان ولایت کې یو بل محلي سندرغاړي په زلدین یارمل وای طالبان ورته ویلي دي چې موسیقي به نه ژغوي. دی وایي دی چارینې وازې ده چې د خوښنی کړي او د کلونو خواري عباس کړلې بلکې د همدې لا رشتہ یې دی هم له لاسه ور کړی دي. سیال کې د چې لدی وران دی د ورزګان په گاوند هلمند کې یو بل مشهور سندرغاړی حبیب الله شباب او د غرازل تنور سندرغاړو هم د طالبانو لویری څخه ل سندرو لا ساخستی او دکانداري او نور کاروبارو ته مخه کړی دی.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو. د روان خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر دې وران دی د ساتلند خبرونه واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ تجمن دي. انټونی بلینکن نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان پر موضوع د ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوال کمیټې له چارواکو سره آنلاین خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وای په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د دې ادارې یو چارواکي ویلي په افغانستان کې زیاتې میندې او پلرونه خپل خواړه هم خپلو ماشومانو ته ورکوي چې له لوږې وژغورل سي. له 900 کالو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کیږي. کاناډا له متحده عرب اماراتو سره، هند له جنوبي افریقا، آیرلند له یوګاندا او زیمبابوې له پاپوا نیوګینی سره مسابقه کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم غړو پرون اعتراضیه غونډه وکړه. دوی د علي وزیر او د پاکستان له زندانونو د پښتون ژغورنې غورزنګ د ځینو نورو غړو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د چین په جوهای ښار کې نن د عامه بسونو تګ راتګ وروسته تر هغې وځنډول سو چې د کورونا د اومیکرون بڼې د لږ تر لږه او مثبتو پیښو راپور ورکړل سو. او د چک جمهوریت پولیس وایي چې پروسه شکل دغه هیواد ته د غیر قانوني کډوالو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. د چک پولیسو د جمعې پر ورځ څرګنده کړه چې تیر کال یې تر 1000 ډیر کسان چک جمهوریت ته په ناقانونه توګه د ورتلو یا په کې د پاتې کېدو له کبله نیولې دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز لغوه کړی دی.
ځینې ادارې په مختلفو ډول باندې د مختلفو مسایلو لپاره جوړې شوې وي. هغه د تشکیلاتي پالسوب له عمله زخه او یا هم له دې عمله سی اوس ارکیا ورته نه لیدل کېږي، کارونه متوقف شوی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکز تړل شوی دی.
په دې اخره کې کورنۍ تداوی پروګرام مخته وړو چې بد وختانه داخل بستر خدمات چې دي زموږ توقف دي.
د استاد ګل جان په نوم له یو ورزشکار سره مرکه لرو.
هم دا اوس فعلاً ما دغه ورزش شروع کړی، داسې زما نه یادېږي چې زه کور کې پرېوتم او زه مریض شوی اوسم.
د حیا خان په نوم یو سپینګیری وایي چې د زوی د احتیاط او جنجالونو له امله د زړه تکلیف راته پیدا شوی دی.
کور کې جنجال کوي، پیسې په زور غواړي، د مور نه غواړي، د خور نه غواړي، نور داسې تنګ تر اوسه کنه چې مونږ یې ځان پورې پکو کړی یا دا وګړو یا ځان وګړو بس.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ته یا وایې کینه زوی یو ضرور خبره درته کوم.
څنګه خبره ده؟
خبره ده دا چې شریفه نور ساسي کړه نزي.
اوه ولې ناراضي؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز لغوه کړای دی. له نشي موادو سره د مبارزې مرکز په خواني کارکون کې وایي پنځه میاشتې کېږي چې دوی معاشونه نه دي اخیستي او د دې مرکز د لغوه کولو له امله یې برخلیک نه دی معلوم. دوی وایي چې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، ځکه د نشه یي موادو هغه قاچاقونکي چې د دې مرکز لخوا محکوم شوي د مخکینی حکومت له نسکورېدو سره له زندانونو څخه آزاد شوي او اوس دوی تهدیدوي. د طالبانو حکومت وایي چې په پخوانی حکومت کې داسې ادارې هم تشکیل شوي وي چې اوس اړتیا نه ورته لیدل کېږي، له همدې امله لغوه شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشي موارو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په 1940 شمسي کال کې جوړ شو. په دې مرکز کې د نشي موارو سره د مبارزې ابتدایي او استیناف اختصاصي محکمې، اختصاصي څارنوالي او تورونو کسانو لپاره توقف خانه شامله و چې هر کال به یې د نشي موادو لسګونو قاچاقونکي محاکمه کول. اوس د دې مرکز کارکوونکي ازادي راډیو ته وایي چې د طالبانو حکومت له نشي موارو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لغوه کړی دی. د دې مرکز دوه کارکوونکو چې نه یې غوښته نمونه یاد سي ازادي راډیو ته وویل څو میاشتې کېږي چې معاشونه یې نه دي اخیستي او د دې مرکز په لغوه کولو سره له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
په پاس هغه تعهدات چې د نظام لارو د دنیا ته موږ ځانګړې محکمه لارو د مواد مخده اوس فعلاً په اماراتو تشکیل سره هغه سوی دغه محکمه لغوه کړې ده. هغه پخواني کارکوونکي چې د عدلي او قضایي ارګان په دې محاکمو کې کار کوو اکثریت امنیتي مشکلات خلک راخوړ شوي دي، مابسونه کوروب شو ورځي تهدیدي مرګ باندې ډېر بد چلند دوی خلکو سره کوي.
زه د استیناف د مواد مخدر د محکمې یو اداري کارکوونکی یم. من تقریبا د ابتدایي او د استیناف محکمې د مواد مخدر سرجمه 15 نفر مامورین یو له قضات سره له هغه وخت ته امارت اسلامي حاکم شو او من تروسه پورې ماش نه دی اخیسته او موږ څو کره ته مراجعه وکړه سترې محکمې ته. هغوی موږ ته وویل چې تاسې محکمه ملغا شوې ده، تاسې د ماش مستحق نه کېږي، په یو ډېر بد بې سرنوشتي کې قرار لرو او ضمناً امنیتي تهدیدات سره ډېر مخامخ یو.
د روان شمسي کال په لومړیو میاشتو کې د مخکني حکومت زندانونو ادارې د شمیرو له مخې په پلچرخي زندان کې نږدې 1000 زندانیان ساتل کېدل چې په سلو کې 150 د نشي موادو قاچاقونکي وو، خو پر کابل ښار د طالبانو له واکمنۍ سره سم دا ټول زندانیان آزاد شول. د نشي موارو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یې پخوانی کارکوونکي چې خپل مستعار نوم احمد شي وایي له زندان څخه آزاد شوي قاچاقونکي د تلیفوني پیغامونو او تلیفوني اړیکو له لارې دوی تهدیدوي.
پنځه میاشتې کېږي چې معاش مو نه دی اخیستی. موږ د آزاد شوي مجرمینو له امله له امنیتي ستونزو سره مخ یو. ډارېږو د هغو خلکو لخوا شکنجه نسو چې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي او محکوم شوي وو. موږ ډېر ویری.
د طالبانو حکومت څو ورځې مخکې د ځینو ادارو د لغوه کولو او عدلي او قضایي ادارو د ځینو کارکوونکو د ګوښه کولو په اړه وویل چې د دې ادارو کارکوونکي په خوا په فساد ککړ وو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي چې ځینې ادارې پړسېدلې او فعالیت یې اړتیا نه وه، له همدې امله لغوه شوي دي.
په تیر کې ځینې ادارې سی په مختلفي ډول باندې د مختلفي مسایلو لپاره جوړې شوې وي، هغوی د تشکیلاتي پرسوب له امله زخه او یا هم له دې امله سی اوس اړتیا ورته نه لیدل کېږي، کارونه یې متوقف شوي دي. ولیکه بیا هم احیانا اړتیا ورته پیښ شي، بیرته هم ایجاد کېدلی شي او احیا کېدلی شي.
د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موارو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې له پیل څخه د افغانستان له نشي موارو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سره مالي او تخنیکي مرستې کولې. د افغانستان بیا رغونې د څار مرکزي بنسټ یا سیګار په 2006 میلادي کال کې له افغانستان څخه زده شوي درسونه په نوم یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي و چې د امریکا متحده ایالاتونو له مرستو پرته د افغانستان دولت د مرکز فعال نه شي ساتلی، ځکه چې د دې مرکز فعالیتونه ډېر لګښت غواړي.
آیا پوهیدل است چې انځورګری یا نقاشي نشو څخه د مخنیوي په برخه کې څه نقش لري؟ په دې اړه به د یو انځورګر اقبال احمد خبري واورو.
انځورګری چې ده هغه د خلکو له نشه یي توکو څخه د راګرځولو په برخه کې ډیر مهمه ونډه لري. لومړی خو هغه څوک سي خپل انځورګری یا انځورګری کوي هغه تر ډیره حد د خپل په انځورګری باندې معتاد وي، ضرورت دې ته نه لري چې لنور د شانو سي د صحت ضرر ورسي، د غم یا هم د مشکلاتو پر وخت لغه څخه استفاده وکړي. د نشې په مقابل کې کوم مخالفت سي د لری په تصویر یې بدل کړي او نور ټولنی ته وړاندې کی هغه وګوري د سره هغه د دې له ضررونو څخه په تصویري لحاظ باندې پوهیږي. عام خلک ټول ویني که څوک ریړی چلوي هم ویني، که موټر چلوي هم ویني، که پیاده ده هم ویني، او له دې څخه د یتمن یو څه لاسته راوړای شي او که یو څه لاسته رانه وړي په وجود کې حس کوي سي دا خو ولا ضرر ده. یو څه ورپه یادوي، مثلا ځینې انځورګران وي، مثلا یو انځورګر راولاړیږي انځورګري کوي، انسان د سګریټ په جامه کې رسمي سي نیم بدن یې سوی ده، اوس دلته په لیدونکي پورې اړه لري سي څوک کوم هدف ځینې اخلي. ممکن ځینې اقتصادي هدف ځینې واخیستي، نشه یې توکي پر اقتصاد ډېر ژور اغېز لري، ځینې ورڅخه صحیح مفهوم واخلي سي دا پر صحت ډېر ژور اغېز لري، ځینې بیا له فکري لحاظه، ځینې له طبي لحاظه، دغسې مختلف مختلف فکرونه یې سي. د هر چا سي څومره فکر کار کوي څومره یې تر هغه حده پورې ده ته اجازه وي سي دی ورڅخه مفهوم واخلي.
آیا پوهیدلاست؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دی اړه راپور لرو چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د بسترې کېدلو خدمات بند شوې دي. د دې مرکز چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې د مالی او تخنیکی امکاناتو د ندرلودلو لامل د معتادینو د بسترې کېدلو خدمات بند شوې او اوس مهال د معتادینو درملنه د هغوی په کورونو کې کوي. په کونړ کې یو شمیر معتادین د دې مرکز د تړلو لامل اندېښمن دي. د دې معتادینو د کورنۍ غړي وایي د معتادینو د پالنې او سارنې په برخه کې د نه پوهېدلو له امله نشي کولای چې په کور کې د هغوی درملنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په کونړ ولایت کې د معتادینو شل بستریز روغتیایي مرکز په 1409 شمسی کال کې جوړ شو. دا روغتیایي مرکز چې پخوانی حکومت جوړ کړي، ځنې مالی او تخنیکی لګښتونه د نړیوالو مرستندوی ادارو لخوا ورکول کېدل. د دې مرکز چارواکي وایي چې په ورستۍ میاشتو کې د درملو او تخنیکی وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او 15 میاشتې کېږي چې کارکونکو یې معاشونه هم نه دی اخستي. په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز مشر ډاکټر اجمل فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت او نړیواله ټولنه باید د بسترې شویو ناروغانو د خدماتو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
د اخره کې کورنۍ تداوی پروګرام مختوړو چې بد وختانه داخل بستر خدمات چې دز من توقف دي، په دې حق لباندې د لوړو مقاماتو د عامه روغتیا وزارت په ساته باندې من غواړو چې اسلامي امارات چارواکي کومک او همکاري وکړي چې برته د غته احتیاط درملنې سیستم په قوت درګي، په بین المللي ډونرانو باندې غکو چې دغه د احتیاط درملنې پروګرام ته وګور کړي او برته یې کما په سابق په قوت دروي.
موږ وغوښتل چې د دې موضوع په اړه د عامه روغتیا وزارت له چارواکو نظر هم وپوښتو، خو زموږ لپاره پسې هڅو سره سره بیا هم د دې وزارت ویان زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نشو. دوه معتادین چې مخکې په دې مرکز کې درملنه شوی وایي که څه هم په کورونو کې د دوی درملنه کیږي، خو دا ډول درملنه ګټوره نه ده.
اسپتال به ته جوړ شي او آباد شي او باید زمونږ علاج په کور کې کیږي، خو صحیح تداوی نه کیږي.
نوم قریب الله د مخکې چې د موږ ته دوايان په اسپیټال کې راغولې، هلته موږ پیښ بستر او 45 ورځې به رحمت تیری لږه شوې مې اوس ماشاالله خپل دکانداري کوم. هغه چې په کور مې دوايان ورکې پیښ به د خاص دغه نو ورکې کور کې به څه شي څوک متنه ګوري چې پیښ دغه ما یالته خو منظم به ارت پراته ورو پیښ پی به راغولې دوايان به راغولې ارت به راغولې ستنه به راتوالې.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې په کور کې د معتاد درملنه هغه وخت ګټوره ده چې د کورنۍ غړي د معتاد په پالنه او څارنه کې مهارت ولري او په دې برخه کې پوهاوی ورکول شوی وي. په کونړ ولایت کې د عبدالله په نوم یو مدني فعال وایي چې د دې مرکز له تړلو سره د معتادینو د درملنې خدمات درېدلې او د کونړ په مرکز کې معتادین یو ځل بیا ډېر شوي دي.
مخکې د متدینو شپخانه چې و په کونل کې پالت کول نو زمونږ د ټولنې د قشر چې دغه به پکې تداوی کول، خو خب مرغه چې دغه خلک به خپ کې تداوی کېدل او به ټولنې ته اصلاح راتلل، خو په نږدې ورځو کې دغه شپخانه بند شوې ده او زمونږ دغه قشر چې دی له یو ډول سن سره مخ دی، یعنی چې نشته مخه کړی ده هغه پیسې دي چې دا به ته جګه شوې ده. نو موږ د وسنی نظام څخه غواړو چې دغه روغتون به ته پرانیزي او د مریضانو تداوی وکړي.
د طالبانو تر اوسنی حکومت مخ کې د افغانستان په درې دیرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا روغتیایي مرکزونه فعال وو، خو د پخوانی حکومت له نسکورېدو او له افغانستان څخه د بهرنیو مرستندویه ادارو له وتلو سره سم د معتادینو د درملنې ډېری روغتیایي مرکزونه له مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ شوي دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې د ورزش پر مهال د انسان بدن د ډوپامین په نوم یو ډول ماده تولیدوي چې انسان خوښ ساتي، او دې ته اړ نیوي چې د نشو په وسیله موقتی او دروغجنې خوشحالۍ ته پناه یوسي. دا چې ورزش ولې د نشو مخه نیسي او معتادین څنګه ورزش ته مخه کولای شي، په دې اړه مو د ګلاجان استاد په نوم لوی ورزشکار سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتلی چې څه ډول ورزش کوي.
زما خو 14 کال د ورزش کیږي، بوکس مې کړی دی، فوټبال مې 8 کال کړی، ټوټل ورزش زما 13 کې شوی دی، باډی بلډر 13 کې. 2019 کې م آسیا قهرمانم شوم، او په 2014 کې نو دویم قهرمانم د کابل.
ایا کومه نشه دې کړی یا نشې ته دې زړه کی؟
نشه خو مې ډېر دوستانو نشې کړی دي، ورسره ناشوې ما یو نشم هم نه دا کړی، خالی ورزش شوقی وم. خو یانه ډېر دوستانو راته ال چې یو دودو که یا دو دودو که دا سه ورزش ته ضرر نه رسی، خو موږ ته معلومو، موږ استادانو موږ ته معلومو، په دې چې سړی نشه کوي نو هغه دغه ورزش زمونږ ورزش هیڅ مخکې وړی نشي.
ډاکټران هم وایي او ورزشکاران هم وایي چې نشه او ورزش دواړه نه سره کیږي. ولې نشه د ورزش مخه نیسي یا ورزش د نشې مخه نیسي؟
نشه د ورزش په دې مخه نیسي چې مثلا هغه محتاج دی، هغه کمزور دی، هغه د زمنګ ورزش مخکې نشي وړي، چې ډیر کوشش وکي یو ورځ دوه ورځ یو هفته پس به ته ځان دغه کوي، هغه بیا ماغه خپل نشه دغه ته مخ وړي، هغه دومره توانی نه لري چې مثلا هغه دایمي راشي او دغه ورزش مخکې یوسي. دا قوت غواړي، دا خوراک غواړي، چې دې ته دا خوراک نه وسی هغه نشي کولای چې مثلا دغه ورزش مخکې یوسي.
ورزش ولې د نشي مخه نیسي؟ د دې لڅه
کلب ته چې څوک مثلا راځي دا یو خوشحالي ورکي چې باید دغه ورزش باید زه مخکې وسم.
ایا د څوک پیژنې چې د نشو له امله ورزش دیني پاتې سوی وي او ډیر کمزوري سوی وي؟
ما خپل پارتنر ورزش مې کول ورسره، یعنی یو دمی 15 میاشتې سړی لاړو، 15 میاشتې بعد چې را چکر شو راغې چې و مې کتو هغه په مواد مخدر باندې اخته شوی و، خو چې هغه منګه وکتو هغې صحت داسې شوی و چې نور صحیح معاون نه پیژندو. نو ما ورته وویل چې دا ولې داسې کار دی کړی وای، ولا ورزش هم پرېښه و، بس دغسې هلکانو سره کېناسو، بس دغه نشه موږ دې هلته ورسولو.
ډاکټران وایي چې ورزش د خوشحالۍ سبب کیږي، دا خبره څومره سمه ده؟ آیا ته هم د ورزش له امله د خوشحالۍ احساس کوي؟
99% پورې د ډاکټر خبره حقیقت ده، چې یو انسان مریض وسی باید ورزش وکړي، صحتمند ځان وساتي، ښه خوړو ته ضرورت لري، همدا استادان هم همدغه تقاضا لري چې ورزش باید سړی مخکې ویسي چې د مریضتیا او د دغې نه شا ورته کوي. همدا اوس فعلا ما دغه ورزش شروع کړی، داسې زما نه یادیږي چې زه کور کې پرېوتم او زه مریض شوی اوسم. عمر مې دی 23 دی، زه داسې احساس کوم چې زه همدا اوس هم 40 یم، زه داسې یو جذبه او ځواني دغه لرم چې دغه خبره چې زه ورزش ته کلب ته کله راننوزم او زه دغه ورزش کوم، یاران دوستان ګورم، زه نورم تشویقیږم، زما ذهنیت او دغه ټول په خوشحالۍ تبدیلیږي.
کیسه راته وکړه، داسې څوک پیژنې چې پخوا یې نشه کوله خو د ورزش په شروع کولو سره یې نشه ځینې پاتې سوي وي؟
زه خو یو کلب کارتینو کې لرم، یو ځان قیمت کې لرم دغه پرونم زور سره ناشوې ما هغه یعنی داسې عمل لرودو چین ما ورته ویل چې تا خو وادم کړی مال ته څوکه د مواد مخدر نه شا ورته که ته دغه ورزش مخکې یوسه زه در سره یم باور که یو نیمه میاشت ما په دې ورزش وکړو نو دغه سړی ما ډیر د عمل نه بچ کړی دغه اوس فعلنم ورزش کوي روغ شو د دې هغه کورنۍ دغه ټول ماته دعا کوي دا د ویړ خبره ده چې زه یو عملي کس زه یو ورزشکار ته نه جوړ کړم دغه یو نیمه میاشت کې څه درته یم چې اته 9 کیلو دې وزن اغسته دغه سړی چور د مواد مخدر ته شاورده کړي اوس دغه ورزش دی باور که هغه د زر په خوراک کې نو کولی شي وای کنه چې مخکې ما دغه کار کو زما خوراک نو دغه نو زه دغه خراب کړم زما مواد مخدر هم خراب کړ نو هغه وس کولای شي چې دغه روان کال ته مسابقو ته هم زه ودرم.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دای زام راغلم اوس ما په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو دا ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وارده د ننګرهار ولایت تکامي ولسوالۍ سپینګری حیا خان چې په کابل ښار کې رکشه چلوي وای لدی لاري ګټلې پیسې موتاد زوی پر نشور کوي د زیاتوي چې د زوی د اعتیاد او جنجالونو لامل د زړه تکلیف ورته پیدا شوی دی دا چې حیا خان د خپل موتاد زوی له لاسه نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د لخلي وورو
دا مې زوی ده او په پاکستان کې اوسېدو دا مې یو الک سره کړی او پاکستانی سره دوی دا د پیپونو کار کاوه دا سنیټرې پیپونو کار یې کاوه هغه سره مې کړی و خو چې ته نه خبرېدم دوه درې میاشتې پس د په پوډرو راغلی و بیا مې راوس جلال آباد کې مې بستر کړ جوړ تیار شه د دې ځنه مې چې بېرته بوته هلته یو څه موده صحیح و بیا په پوډرو باندې را بیا مې د هغې ځنه کډه رابار کړه افغانستان ته راغړ افغانستان کې یو کاله پورې ښه صحیح سم دم وکړه او بل روړې ده بکسونه جوړی هغه سره کار کاوه بکسونو کاری ښه یاد ده بس آخر دغه شی سو چې د کور د رانجو د خاطر بیا په پوډرو باندې راغی ده به کېږي دوه نیم درې کاله بیا کېږي چې مخکې سم دم سړی او سم پهلوان هلک و اوس یې حالات وګوره په هغه هل ده نو بس بیخي ګډوډ کړی ده کور کې جنجال کوي پیسې په زوره غواړي د مور نه غواړي د خور نه غواړي ورونو سره جنګ کوي ما سره جنګ کوي نور داسې تنګ ته راوستي وو که نه چې مونږ یې ځان پورې پکو کړي چې یا دا وولو یا ځان وولو بس قلبي تکلیف هم لرم زه په دې حال کې لشکه چلوم هغې باندې سل یو نیم سل روپۍ ګټم هغې مور ته ورکړم چې په دې سبزي یا چې کور ته سودا مودا راوړه دای ته نه واخلي هغې باندې ځان ته نشه راوړي دا 200-250 روپو د ورځې پوډرس کې ما خو درې پیرې دا داخل کړی ده کار یې نشته را ټوله ورځ وزګار ګرځي مجبور ده بېرته یې دغه شي ته مخه راواوړي ادیالی څنګه چې هغه مورته نه پیدا کی ټول ورځ په کور کې جنگونه کوي مورته کنځا کوي خورته کنځا کوي ورندار ته کنځا کوي ورور ته کنځا کوي پرون شپه هم ورور سره جنگ یو بل پسې چوګان راغستو زی ولادونه باندې ما کړې ما چې خپل ورور هم را سره د سلو په کومه کم نه کوي وای تازه من پړ لري من کړه د سلو په درک نه لګيږي کور کې وسلا سره سره په دې قسم د کده کور کې جوړو درک لګيږي وو یو بل ورځ مې دا غرشک چلے هغه کما خام سلو ګټي کوي نیم سلو ګټي دی هغه وړه اغست یې راوړې کور
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو تر ډرامې کیسه دا چې د جاوید میرمن د پلار کر په میلمستیا تللی وي خو کله چې جاوید د خسر کرجی چې خپل میرمن کور ته بوجي نو خواخی ورتوای میرمن یې نه غواړي تر دې ورستله د سرګاډ ژوند وکړي د دې خبرې په اوریدو جاوید ته سخت درد ورجی او خواخی ته اختر ورکوي چې له دوی څخه بخامخ خپل خځه بیاي دا چې د جاوید میرمن ولی نه غواړي لغه سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
جاوید ولی
الله می دی خدر ولی
رازا زویا په دغه توشکه کینه
نه مورې زم چنا وخت ده شریفی ته وایا چې جیر غوټه ټوله کی چې کور ته زو
ته یا وری کینه زویا یو ضرور خبره درته کوم
څنګه خبره ده
خبره ده ده چې شریفه نور ساسی کړه نزی
اوهو ولی نرازی هم دومره میلمستیای بس ده دوی میاشتې وشولې
نوره شریفه په دې کور کې میلمنه نه ده دا یې د پلار کور دی په دې کور کې به اوسي
مورکۍ پوهېږې چې ته څه وایې شریفه زما میرمن ده باید خپل کور ته یې بوزم
زویا خبرې نیک کرارې کوه چې ګاونډیان یې وانه وړې زه به دې په اصلي خبره پوه کړم
ښه وایه
ښځه م خپل حقونه لري او ته اوس پوډرې سوی او هغه حقونه یې نه سي ورکولی دا خبره یې ما ته یو کال مخکې راکړې وه خو ما له شرمه تا ته نه ویل دا ورې په ټینګه راته وویل چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی
ولې نشي کولی
وایي یوه ښځه زه یم یوه ښځه دی دی میړه او میرمن داسې وي
ښه تاسو اوس په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ ه
مو یې نه درڅخه ګرځوو شریفه خپله نور ستا سره ګډ ژوند نه کوي زویا ته خو پوهېږې چې ښځه په میړه باندې خپل خاص حق لري که ته یې هغه حق ورنه کې دا م حق لري چې ستا څخه طلاق واخلي دا خو م انسانه ده څه غوا خو نه ده چې په تا مې خرڅه کړې وي
ښه چې داسې ده نو زه ځم
ته ودرېږه زویا یوه بله خبره هم درته کوم
ښه وایه
د شریفې پلار ورونو او نورو خپلوانو ویل چې ته دوه لارې لرې یا به د پوډر او نشه پرېږدې او یا به شریفه طلاقوې
څه شی طلاق طلاق خو بیخي نه ورکوم
نو چې طلاق نه ورکوې باید نشه پرېږدې
نشه زما خپل کار دی که یې کوم که یې پرېږدم
چې داسې نه کوې نو موږ محکمې ته ځو او شریفه له تا څخه طلاقوو تا ته به څومره صبر وکړې بس دی پنځه کاله یې په همدې سخت ژوند کې درسره تیر کړه نور خو دا هم ځوانه ښځه ده ته په میاشتو میاشتو ورک یې او دا په کور کې یوازې پاته یې
نو بیرې طلاق بله لاره نشته
ګوره زویا ما خو درته وویل چې بله لارې دا ده چې نشه پرېږدې خلک خبرې راپسې کوي وایي ځوانه ښځه یې په کور کې یوازې اوسي بد کار دی خلق خبری رابسی کوی او رنگ مو بدیگی
داسی خوش چرتی خبری دی زو اس لارم زبا او گروم چه تاسی سنگا زما سخا خپلا خزا گرزا وی ما تم جاوید وی جاوید
سلام علیکم ډاکټر صاحب
و علیکم سلام رازه خوري پر دغه چوکي کین
سلام علیکم ډاکټر صاحب
و علیکم سلام لوري رازه تم پر دغه بل چوکي کین
ډاکټر صاحب موږ هم د څه لپاره راغوښتي یو
ستاسو لپاره یو زیری لرم
د چی شي زیری دی ډاکټر صاحب
هوز به یو ني تو درګا
سلام علیکم ډاکټر صاحب
و علیکم سلام اغزوان راولګه چې ما درته ویلی وو
پر دوار سترګو ډاکټر صاحب
ډاکټر صاحب ژره راته وایا د چی شي زیری دی
زی ولی درته وایم خپل به ویني
السلام علیکم ورکه استړی مشه
ته جاوید دی
هو مورکه زه جاوید یم
وای زویا قربان دي شم ترشه چې خپل لیکم
السلام علیکم جاویدا
وعلیکم السلام شریفه جان ستړی مشی څنګه یې خی
هو شکر خیما
زویا د څو میاشتې چیرې وې او څومره خلای او تازه شوې
ا جانې دا کی سب زدر ته وکم چې جاوید ولې دومره خلای او تازه شوې
خدای ډاکټر صاحب کی سره ته وکا
جاوید جان شفاخانی ته راغې ویلې زه غواړم چې علاج می وکم مونږ هم څو میاشتې په شفاخانه کې بسترې ک شکر دې دادې روغ او جوړ شو
الهی شکر دای چې جوړ شو
دیوز د پخوا په شان جوړ دی هر کار کولای شي ته ورته وګوره دا سه ګولاله او تازه ښکاری لکه زوم
اریختیا چې مخ کولای او تازه شوی دی اول می هیڅ ونه پیژند
ګوره جانې لد سره په کور کې خه گزاره کوي خوشاله به ساتي
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب دا خو زما زوم دی او دای میرمن پخوان په ما باندې داسې ګران و لکه خپل زوی، اوس هم را باندې ګران دی.
اوس کور ته لاړ شئ، نور به د ټلیفون له لارې د جاوید جان په باره کې اړیکه سره ساتو.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، راځه زویا چې کور ته لاړ شو.
سمه ده مورکی. زو شریفه جانې؟
بلې جاوید جانه.
ستا د پلار کره زو که زمونږ کره؟
نه، نور زما د پلار کره څه کوو، زما او ستا کور ته زو. شکر چې په خیر جوړ شوې.
ښه سمه ده، درځئ چې زو له خیره سره.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. مننه چې ازادي راډیو اوریدونکو.